The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Gran Horizon ko Assalamu Alaikum Da The Voice of America وائس آف امیریکا ڈیبا ریڈیو دے نن دا کال 2018 دا خالی ورز او دا مارچ دا میاشتې 15 منیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د مارچ دا میاشتې 4 منیټه او د جمعې ورځ ده دا وخت دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ماسخوتنې 8 بجې شوې دي د وائس آف امیریکا ڈیبا ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایس آف امریکا ته ویلي تمه لري د امن لپاره به د یاقیانو سره خبرې اترې هم د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې شروع شي د ملګرو ملتونو دفتر وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثي یاقیانو په خلاف د عملیاتو له وجې په یمن کې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په شمول د 3000 نه زیات خلک وژلي شوي دي عدن کې په یوه تازه حمله کې وسلوالو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي
The number killed almost doubling between January and February, and the number of civilian casualties recorded last month was in fact the highest since September.
ملګرو ملتونو د یورپی اتحاد د مشرانو هغه وینا غندلې په کوم کې چې دوی مهاجرینو ته یورپ ته د نه ورتللو غږ کړی اداره وایي دا کسان د روزګارونو په ځای د ژوند بچ کولو لپاره یورپ ته مهاجرت کوي
Inconvenient truth is that refugees are still coming to Europe because the wars in the neighborhood of Europe are not solved.
اوس د دې خبرونو تفصیل د افغانستان یو اعلی سفارتکار خوشبینی سرګنده کړې ده چې د طالب یاقیانو سره د امن لپاره خبرې اترې به راتلونکو ورځو کې شروع شي دوی هغه ګنګوسې رد کړې چې دا خبرې د ځنډ ښکار شوې دي افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره د سلورو ملکونو ډلې د فروری په 13 ویلې وو چې د فریقینو ترمنځ به نیغ په نیغه خبرې اترې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې شروع کیږي تېر ورځ د افغانستان د بارنو چارو لپاره مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی دوها دفتر په رسمي توګه منلې وو او ویلې وو چې یاقیانو سره به د دې د لارې خبرې کوي تېره اونۍ د طالبانو سیاسي دفتر په دوها یا دوه دفتر ویلی وو چې د کابل سره د خبرو اترو به خبره دی د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب سفیر ویلی یمن ته د نورو بشري مرستو لپاره د امنیتي شورا د نوې قرارداد هیڅ ضرورت نشته د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمی وایي د یمن یوازنی حل سیاسي جوړجاړی دی د یمن 80% خلک د خوراک او دوا د سخت کمی سره مخ دي د ملګرو ملتونو وایند او وای امنیتی شورا په دې حق لا خپل فیصله وکوي د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د حوثي یاقیانو په خلاف عملیاتو کې تر اوسه د 3000 نه زیات خلک وژلي دي نن د یمن چارواکو ویلي په عدن کې د وسلوالو حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي شوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این ایچ سی آر د یورپی اتحاد د مشرانو یورپ ته د مهاجرینو د نو راتګ وینا غندلې ده د یورپ لپاره د یونیسیار مشر وینسنت برسلز کې خبریالانو ته ویلي چې د شام افغانستان او عراق نه یونان ته تلونکي 90% مهاجرین د روزګار په ځای د لانجو نه د ځان بچ کولو لپاره کډه کوي د یورپی اتحاد د شورا مشر ډونلډ ټسک د زیارت پر ورځ یورپ ته مهاجرت کوونکو ته خبرداری ورکړې وو نړیوال قانون هغو خلکو ته د سیاسي پناه اخیستلو حق ورکوي څوک چې په خپلو علاقو کې د لانجو له وجې تختی د نایجیریا دفاع سیمه د کډې کوونکو په زرګونو خلکو ارزی کور جوړ شوی دی په دې علاقه کې د نایجیریا او نایجر نه بې کوره شوي خلکو پناه اخیستې ده دا خلک د دوو ملکونو سره تعلق لري خو یو څیز مشترک دی او هغه د وسلوالې ډلې بوکو حرام یره ده د ملګرو ملتونو لخوا د جنسي تیری لپاره بیخی د عدم برداشت باوجود کال 2015 کې د ملګرو ملتونو سلیساتی ځواکونو او چارواکو په حق له د جنسي تیرې تورنه سیوا شوې دي د ملګرو ملتونو د سیکرتر بان کی مون لخوا د جمعې پورس جاری شوی رپورت کې ویلي شوی دي چې کال 2015 کې د جنسي تیرې یا زیاته 99 تورونه رامخته شوی کال 2014 کې اتیا داسې تورونه وو نه شپېته تورونه د ملګرو ملتونو په ځواکونو او پولیسو لګولې شوي او 13 داسې تورونه په چارواکو لګولې شوي دي ملګرو ملتونو د داسو زیاتو ښکار کسانو سره مالی او نورې مرستې کوي او دوی ته ډاډ هم ورکوي چې په داسې معاملو کې اداره خبروي امریکا کې د صدارتي انتخاباتو وړاندې د خپلو ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو لپاره ووټونه اچول کیږي. ورجینیا کې د ډیموکراتس هیلری کلینټن برنی سانډرز ته ماتې ورکړې او د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ په خپل پارټۍ غړو کې تر ټولو وړاندې دی. ټیډ کروز د ټیکساس په شمول درېو ریاستونو کې بری ترلاسه کړی دی او هیلری کلینټن هم زیاتې رایې اخیستې دي. اوکلاهاما ریاست کې د ډیموکراتس برنی سانډرز د زیاتو رایو ترلاسه کولو سره د ټولو وړاندې دی. د امریکای چارواکي وایي د روانې میاشتې په اخره کې د صدر باراک اوباما او د خارجه سیکرټر جان کیری کیوبا ته د سفر په وخت به دغلته د بشري حقونو معامله باندې خبرې اترې کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا جیبر ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوښکې څنګه چې تاسو خبرونو کې د جیبر ریډیو په خبری خبرونه کې اورئ چې د افغانستان کې د کلاری او ثبات لپاره دا وخت سلور ملکونه چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ډله شوي دي او کوششونه کوي غونډې په کابل او اسلام آباد کې کوي چې په ستریکه باندې د کابل د حکومت او د یاخیانو سره نیخ په نیغه خبرې اترې د سولې خبرې اترې شروع شي. پاکستان کې د افغانستان سفیر تمه څرګنده کړې ده چې د مارچ په لومړۍ هفته کې به دغه خبرې شروع شي. دا څومره امکان لري او څه کړکېچ دی، کومې ستونزې دغه کابل حکومت ته ورپېښې دي؟ دا وخت د ډیوه رېډیو څېړونکي او وتلې خبریال او راتلونکي د کتاب وزیرستان په نوم کتاب لیکونکي پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د امریکې نیویارک نه ملګری شوی دی. په ټلیفون باندې د دوی نظر به پی اخلو. پیر صاحب په خیر راغله.
بس په خیر،
ډیره مهرباني. پیر صاحب، یو ځل بیا خبرې رامخته کیږي چې خبرې اترې د نیخ په نیغه کابل او د یاقیانو ترمنځ یا د کابل د حکومت مخالفینو ترمنځ شروع کیږي او دغه تمې هم څرګندېږي چې هم د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ یا هفته کې به دا تر سره کیږي. څومره امکان بینه او کم مشکل لپاره دی کې
دې کې؟ خو اول چې مشکل تر اوسه نو مشکل خو یو دا دی چې اوس پورې چې کوم قطر دفتر دی هغه اول خدا ویل چې مونږ ته داسې انویټیشن دعوت نه ملاو چې د خبرو کې مونږ ساخو چې کوم دا سلور ملکونه خبره کوي او دی ویلیو چې مارچ کې به اول هفتو کې به داسې ملاقات چانس شته. نو یو خدا هغه د بلغن علاوه قطر دفتر خپل زاړه مطالبات پیش کړی دي، نو هغه مان د خیال چې افغان حکومت به په دې ټیم هغه خبرې ومني. دوم پکې یو بل کوم مهم یو ټکی دا دی پکې چې دا پته نه لګي چې طالبان کوم ګروپ دی، آیا دا قطر کوم ګروپ دی، دا دومره واکمن دی، د سره دومره اختیار شته او واک شته ورسره چې دی د نورو ګروپونو په حق له هم خبرې کوي، هغوی هم ریپرزینټ کوي. نو دا ټول خبرې دا مشکلات دي او اوسه پورې چې څومره مونږ وینو پاکستان ابل ورځ چې کوم سرتاج عزیز بیان ورکړی دی هغه ته مونږ ګورو پاکستان اوس دا وایي چې مونږ دومره زور شته چې مونږ خبرو ته راولو او مونږ څه پې منلی نه شو. نو اوس خو پاکستان چې کوم کردار دی هغه باندې هم دا څه پوره یقین نشته چې آیا چې پاکستان کوم رول دی چې ټول خلکو پاکستان باندې تمې وي چې پاکستان دا کسان په کنټرول کې دي، دوی راوستی شي او دوی باندې خبره منلی شي. پاکستان هم اوس دا ښکاره خبره نه کوي. نو دا ټول مشکلات دي، ما نه ښکاري چې دا څه ضرب څه خبره روانه شي.
پیر صاحب، په دې کې پاکستان تاسو خبره وکړه او د سرتاج عزیز کومه وینا خبر چې را مخته شو هغه وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې د هغوی پناه ځایونه لري او د هغوی ته د صحت سهولتونه هم ورکوي. پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم ناباوري چې ده، څومره امید دی چې دغه به د منځه لاړ شي او دواړو ملکونه چې د مسلې د حل لپاره په یو بل باندې اعتماد مهم بدي، څه ګڼې په دې باندې؟
بالکل داسې خبره ټیک ده. اصلي چې کوم دلته خبره ده هغه د پاکستان او د افغانستان د اعتماد ده او دا کتل دی چې آیا پاکستان هغه پاکستان چې کوم اهداف دي، کوم مقصدونه دي په افغانستان کې هغه پوره کیږي لګیا دي یا نه پوره کیږي. نو دې د خبره کې مخکې چې مونږ وګورو مخکې هم داسې شوی دی چې کله به هم طالبان او افغانان خپل منځ کې خبره کوشش لګم وکړو نو پاکستان او منځ کې پکې اړی واچول او هغه کسان ونیولل په 2010 کې چې کله مولا برادر داسې کوششونه شروع کړی او هغه منځ نه ورک کړل او لری کړل نو اوس پاکستان اوس دا وایي چې کوم دا کسان دی هغه باندې پوره اختیار نشته او وی منل یو کې سم دا خلک ټول خلکو تور په لګولو افغانستان ودا تور په لګو چې کله پورې طالبان چې کوم دا ډې دی کله پورې دا لیډرشپ ته دا په پاکستان کې وی نو په افغانستان کې امن ګران دی اوس دا کې دی چې پاکستان کوشش وکړي او پاکستان دا کې صدرک دا خلک ونیسي یا دې ته راځي کی چې افغانستان سره ډایرکټ په خبرو کې نو دې کې به سنا سره دې بته دماغ چې کومه دا کې به کمی راشي خو بیا هم دا کوېشن به وي چې آیا کوم دا ګروپ ته دا طالبان چې کوم دی په پاکستان کې دی او پاکستان دا آیا دومره اختیارمن دي چې دی په دا ټول ډلو حق لا فیصله کولای شي حکومت سره په دې چې خپل مقصد بداوي چې په افغانستان کې کوم وایلنس چې کوم دا جنگ دی کوم دا مرګ او ژوبله دا لکم شي نو دې لپاره به کوششونه کې او موږ افغانستان کې ونیو دلته اوس ډېر ګروپونه دي په خپل افغان حکومت هم دا وایي چې موږ دا په تنګي افغان افغاني مخکې ویلو چې طالبان یو طالب نه دي دا ډېر ګروپونه دي موږ ګورو چې چا سره خبرې ممکنه دي څوک څوک خبرې کوي څوک څوک مېستر راځي څوک جنگ کوي نو دا ټول کې څه به وخت سره پته لګي یو ایمان ده زړه چې دې کې به څو کال لګي دا څه زر نه ختمي
پر څه یو بل پښتنه تاسو نه لرم کده اتیا لسیز د لاړ شي جنیوا کارت چې ورته ویل کیږي په هغه کې هم یو ملک ذمہاری اخستې و خو هغه بیا هغه سه خیال بونه ساتلی شو د زل لسومره غنې چې امریکا او چین په دې کې دریم کړی دي دوی باندې سومره اعتماد لري سومره د دینه تمې دي
نو دې کې یو څه موږ دې ته ګورو چې چین او امریکا څه کولای شي دوی څومره لیوریج دي څومره اثر دي په موقع باندې اوس پورې خو امریکا چې کوم دی هغه خدا اثر دي چې هغه سره کډیانم دي هغه سره هغه جنگي ګیم چین چې څومره هم اثر دي هغه پاکستان په ترو دي او امریکا هم څنګه اثر په پاکستان اچول دي او نو ټول کیسه دا د درې ملکونو یو طرف ته زبردانه د پاکستان بل طرف ته نو اوس په دا پته لګی چې چین پاکستان باندې څومره زور اچوي د غسه امریکا په پاکستان باندې څومره زور اچوي او آیا امریکا په پاکستان زور اچولې شي یا نشي اچولې آیا چین پاکستان په زور اچولې شي یا نشي اچولې نو هغه مطابق به بیا کې سکیږي خو بیا هم نه بکه کې سبا دلته راشي چې فرض کړه چین پاکستان باندې زور وام چې امریکا په واچي او پاکستان ومني او پاکستان دا کسان مېستر اولي بیا موږ دا ګورو چې آیا دا کسان موثر دي کنه دي دا کسان څوک دي آیا په کوم ځینو کې دوی اثر دي دوی خبره نور طالبان ګروپ مني نه مني حقانی ګروپ دوی خبره مني کنه مني داعش چې کوم سبا مخکې کېږي لګیا دي الته په ځینو کې هغه دوی خبره مني یا نه مني او القاعده وسرولي د نه علاوه نور چې کوم دا غیر ملکی جنگ هغه دی ترهګر دی هغه به سره کرداري نو د دې کې به دا ډېر وګدکې صدا او ما نه د خیال چې دا په سوکال خبر دا به دې کې ډېر زیات ټایم لګي
سې شو ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو راغله موږ سره خبرې وکړي
ډېر مننه
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ
ګرانو ریډونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډي سي نه واقعي د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب سفیر ویل یمن ته د نورو بشري مرستو لپاره د امنیتي شورا د نوې قرارداد هیڅ ضرورت نشته او ملګرو ملتونو ویل چې په یمن کې تر 3000 پورې کسان وژل شوي دي د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف په منباره کې په دې حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکارا منزه شهید نو اورو
د یمن په ادن خار کې د مدر ټریسا جوړ شوی د خیرخېګنی یوې ادارې باندې د وسلوالو لخوا د جمعې په ورځ حمله شوی چې شاوخوا شپاړستانان یې وژلي لومړی دوه وسلوالو د ودانۍ شاوخوا محاصره کړي او څلور تنه نورې ودانۍ ته ننوتي وو د وګړو لاسونه یې تر شا تړلي او بیا یې په ډزو وشتلي اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو راپور خایي چې یمن په کورنۍ جګړې کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې شمیره ورستر بل په زیاتېدو ده. راپور وایي د نارینه خزو او ماشومانو په شمول شاوخوا 3000 ولسی وګړي وژل شوي او نږدې 6000 نور کسان ژوبل دي، او دغه شمیر د سعودي ائتلاف پیلېدو نه وروسته ده. دغه ائتلاف تیر کال د حوثي یاغیانو پر ضد هلته پیل شوی او د هغوی سره مبارزه د یاغیانو په بمبارولو کیږي. دغه راپور ښایي چې د مرګ ژوبلې شمیر ډیر لوړ دی او د سختې پاملرنې وړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي دوی یوازې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې په هکله معلومات راغونډوي. هغوی ګړي چې د یاغي ډلو د مړو شمیر او د ټپیانو شمیر به د دې نه هم ډیر اوچت وي. یوازې د فبروري په میاشت کې دغې ادارې شاوخوا 168 ولسی وګړو د وژلو او نوره 200 کسانو د ټپي کېدو راپورونه خپور کړي. ویل کېږي دغې مرګ ژوبلې کې په دریو کې 2 تنه د سعودي په مشرۍ د جوړ شوي ائتلاف د هوایی بمباریو له امله وژل شوي، او د فبروري د میاشتې د وژل شوو کسانو شمیر تر ټولو نورو میاشتو ډیر دی. د بشري حقونو د دفتر ویان روبرت کلویلا وایي
In November last year, there was a marked decrease in the airstrike casualties, but since then they've been rising sharply, with the number killed almost doubling.
د تیر کال د نومبر د میاشتې راهسې د مړو شمیر ډیر اخته شوی و، خو د سعودي د هوایی بمباریو پیلېدو وروسته یو ځل بیا دا شمیر ډیر زر لوړ تللی، تر دې چې دغه شمیر دوه چنده شوی دی. هغه زیاتوي چې حوثي یاغیانو او نورو مخالفه وسلوالو ډلو د تیز، ایب او الجوف ښارونو په لسګونو ولسی وګړي وژلي.
ډیر
د اندېښنې وړ تورونه او اداګانې دي چې لا تر اوسه ثابته شوي نه دي، خو ویل کېږي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف لخوا په هغو سیمو بمباری شوي چې پکې پوځیانو مرکزونه وه، او ویل کېږي دغه پوځیانو د حوثي یاغیانو مرستې کولې. کومې سیمې چې بمباری شوي هلته ولسی وګړي اوسیږي، او هلته داسې ماشومان هم قرباني شوي کوم چې په آزاد طبیعت کې هلته ژوند کوي.
ګران اوریدونکو، اوس یورپ ته د مهاجرینو په هکله یو رپورټ چې د شام، افغانستان او عراق نه یورپ ته کډې کوونکو ته د یورپي اتحاد د مشرانو خبرداری ورکړی چې یورپ ته دې نه ورځي. بلخوا ملګرو ملتونو په دې بیان سختې نیوکې کړي دي. په دې هکله د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل زموږ همکاره محوه جلیل نه اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر په اروپا اتحاد مشرانو ټکونه کړي چې کډوالو ته اروپا ته د نه راتلو وینا کوي. د جمعې په ورځ په برسلز کې خبریالانو ته وینا په وخت اروپا لپاره د یو این ایچ سی آر مشر وینسنت کوچیټل ویلي دي چې یونان ته د شام، افغانستان او عراق نه راتلونکي کډوالو 90% شمیره د جګړې او تشدد نه بچ کېدو لپاره راغلي دي، نه چې د کار پلټونکي.
The inconvenient truth is that refugees are still coming to Europe because the wars in the neighborhood of Europe are not solved.
د خفګان وړ رښتیا خبره دا ده چې کډوال اوس هم اروپا ته را روان دي، ځکه چې د اروپا په گاوند کې جګړه لا ختم نه ده. اغلی کوچ ټیل دا خبره د اروپا اتحاد کونسل مشر ډونلډ ټسک هغه خبرداري پس وکړه کوم چې هغه د تیر زیارت پر ورځ یورپ ته سفر کوونکو کډوالو ته کړی و.
Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives.
زه ټول ممکنه غیر قانوني او روزګار پلټون کې راتلونکو کډوالو نه اپیل کوم چې یورپ ته مرزه د قاچاقبرو په خبرو یقین مکوي او خپل ژوند او پیسې په خطر کې ما اچوي، ځکه چې دا به تاسو ته سګټه درنکړي. د نړیوال قانون لاندې د جګړې او تشدد نه تښتېدونکو خلک د سیاسي پناه لپاره خواست کولو حق لري. اخوا د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یو این ایچ سی آر لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه په یونان کې صورتحال ورځ په ورځ خرابیږي او نږدې 10 خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. یو این ایچ سی آر ویلي دي چې ډیرو لږو خلکو ته مسیډونیا کې د داخلېدو اجازه ورکړې شوې ده، او د ناکافي پناځیونو او کړکیچنو حالاتو باوجود په زرګونو کډوال یونان کې ګیر دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې میلیسا فلیمنګ ویلي دي چې د کډوالو په شفافه توګه بیا آبادولو کوم پلان باندې چې اروپایي ملکونه تیر کال متفق شوي وو که هغه عملي کړي شي نو دا صورتحال به په غټه کچه حل شي. اروپایي اتحاد په دې متفق شوی وو چې 1,60,000 کډوال به په خپل 28 غړي ملکونو کې په شفافه توګه تقسیموي، خو فلیمنګ ویلي دي چې زیاتره اروپایي ملکونه خپلې ذمهوارۍ پوره کولو ته تیار نه دي او اوسه پورې صرف شپږ سوه او دېرش کډوال بیا آباد کړی شوي دي. میرمن فلیمنګ وایي
اټس ناټ فیر دټ ګریس اند اټلی هاف ټو take on all of the people who are arriving and all
دا د انصاف خبره نه ده چې سمره کډوال را روان دي هغه ټول یونان او اټلی باندې بوج کیږي او دا هم انصاف نه دي چې آستریا جرمنی او سویډن د اروپا تراتلونکو ټولو کډوالو بوج سخمي پکار ده چې دا هر څه ودرېږي. یونیسیار به د اروپا اتحاد غړي ملکونو ته د کډوالو صورتحال انتظام کولو لپاره یو شپږ نکاتي منصوبه وړاندې کوي. په دې منصوبه کې د یونان او اټلی نه د کډوالو بل ځای کې آبادولو او کوم خلک چې د کډوالو په معیار نه پوره کیږي هغې واپس لیږل شامل دي. یونیسیار ویلي دي چې دا او په منصوبه کې شامل نور وړاندیزونه هغه وخت کار کوي شي که چېرې اروپایي ملکونه د یووالي ښودنه وکړي او د تشدد نه تښتېدلي خلکو ته د نړیوال قانون لاندې پناه او مرستې وړاندې کولو خپل فرض پوره کړي.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو خبری خپرونه نیخ پنیغه د ډیفر ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدل شي او څنګه چې د ډیفر ریډیو د خپرونه یو مهمه برخه هغه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه وی نن تقه وړاندې کوي د ډیفر ریډیو زمو همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د توهین رسالت په نافذ قانون د اعتراض کولو په سر د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په کال 2011 کې خپل سرکاري محافظ ممتاز قادری قتل کو. د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې ممتاز قادری ته د 500 سزا وورولې شو او د ګل د سحر په خړه کې پانسی کړې شو. د ممتاز قادری په جنازه کې په زرګونو خلک شامل شول او مذهبي حلقو دله د شهید درجه ورکړې ده. نن د برتانیې مشهور اخبار ګارډین د سلمان تاثیر د قتل او د ممتاز قادری د 500 د واقعاتو په حواله د مذهبي عدم برداشت په موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې د کال 1980 نه راپدې خوا د توهین رسالت قانون 100 ځله بیا تحریر کړی شوی دی او په دې کې دا گنجائش اخوې شوی دی چې د پیغمبر اسلام په شان کې د ګستاخۍ کولو په سر یو تن ډیر په اسانه د مرګ سزا ته وړاندې کېدی شي. د سلمان تاثیر د قاتل د ممتاز قادری مرستیالان یوازې پاکستان کې نه دي بلکې د برتانیې د برمنګم ښار په لویو لویو جماعتونو کې هم د ممتاز قادری د غایبانه جنازې منځونه شوي دي او دی یې شهید اعلان کړی دی. د برتانیې د برډفورډ او ډیوزبری ښارونو مذهبي اسلامي عالمانو هم ممتاز قادری شهید اعلان کړی دی خو د برتانیې نورو مسلمانانو ممتاز قادری له د شهید په درجه ورکولو خفګان ښکاره کړی دی. ګارډین خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت د قانون خلاف هلو ځلو کې د سلمان تاثیر قتل د یو لوی او مالدار سړي وړومبی قتل دی. سلمان تاثیر دنیاوي لحاظ سره د اعلی رتبې خاوندو ډیر مالدار وو او کافي مخ مروت لرلو خو دې ټولو سیزونو هم هغه د توهین رسالت پر ضد د تبصرې په وجه د خپل دشمن نه بچ نه کړی شو. نو د دې قانون غریب او بې وسه مخالفین به خپل حفاظت څنګه وکړی شي چې نیستمن اندوان احمدیان عیسایان او شیعه مسلمانان پکې شامل دي. د سنی مسلمانانو په نسبت د کمشمیر مذهبي فرقې کسان لس چند زیات د توهین رسالت د قانون هدف دي. اداریه زیاتی چې ممتاز قادری ته د 500 سزا او روونکې جج د خپل سر د بچکولو د پاره سم دستی د پاکستان نه تښتېدلې دی. ګارډین اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې دا غلطه ده چې د توهین رسالت په سر په مذهبي آزادو قدغن لګول یا د توهین رسالت په بنیاد په چا تشدد کول یا الون بلون تیرول گینی اسلامی تعلیمات دي. ګارډین لیکي چې د قوانینو سختی په اسلامی تعلیماتو کې ډیره نیخ پنیغه او په اسانو ټکو کې بیان کړی شوی ده. هر کله چې عیسائیت کې د قوانینو نفاذ او د سزاګانو سختی د اسلامي تعلیماتو غونډې په اسانه نشي موندې خو بل خوا کې وکتې شي نو خپل مسلمانان د خپل عقیدې په وجه سختو ظلمونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې د میانمار د مسلمانانو مثال ورکول به ډیر مناسب وي. موږ له دا هم هیرول نه دي پکار چې د امریکې په راتلونکو صدارتي انتخابونو کې مقابلې ته ودرېدونکو امیدوارانو کې کم یو امیدوار چې د خپلو ټولو رقیبانو نه دا وخت وړاندې دی د هغه د مقبولیت یو سبب د هغه دا انتخابي وعده هم ده چې که دې صدر شو نو مسلمانان به په امریکا بندی. ګارډین اخبار خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې یوازې اسلام او مسلمانان نه بلکې د روس یو قدامت پسند ګرجي هم اوس یو عیسائی ته د یو کال قید سزا اورولې ده، ځکه چې ده د عیسایانو مذهبي کتاب بایبل ته یو فضول کتاب ویلې وو.
د ملګرو ملتونو لخوا د جنسي تیرې لپاره بیخي د عدم برداشت باوجود کال 2015 کې د ملګرو ملتونو سولې ساتي ځواکونو او چارواکو په حق له د جنسي تیرې تورونه سیوا شوي دي. په دې حق له نور تفصیل د وایس امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار زید خټک نه اورو.
جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتر بان کی مون لخوا جاری شوی راپور وایي تیر کال دغه کیسونه 99 راپور شوي چې کال 2014 کې یې شمیر 80 وو. دې کې زیاتره یعنی یو کم اویا کیسونه د هغه عسکرو او پولیسو پر ضد دي چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ټیمونو برخه وو. دغه شان 30 کیسونه د ملګرو ملتونو د عملې پر ضد د جنسي استحصال هم دي. جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو مرستیال عمومي سیکرتر اتول قاری یو خبری کانفرنس کې د داسې قسمه رویه غندنه کړي.
اني ون سرونګ انډر د یو ان فلګ شوډ پری اون د ولنریبل is truly an abomination. We will never agree to protectors turning into predators.
دوی سوکوم چې د ملګرو ملتونو د بیرغ لاندې کار کوي او د خلکو د مجبورۍ نه ګټه پورته کوي، نو په حقیقت کې دا یو ناوړه ګام دی. مونږ بچرې هم حفاظت کوونکو ته اجازه ورنکړو چې د خلکو ښکار شروع کړي. د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ډلو پر ضد کیسونو کې نیم نه زیات برخه د ملګرو ملتونو سنټرل افریقن ریپبلک او ریپبلک اف کانګو نومي ملکونو کې موجود ډلو پر ضد جمع شوي. هیټي، لایبیریا، آیوري کوست او مالی کې هم ډیر کیسونه مخې ته راغلي او د سودان، دارفور سیمې او سایپرس کې موجود ډلو پر ضد هم سلور کیسونه درج شوي. د ټولو کیسونو دریمه برخه کیسونه د ماشومانو استحصال سره تعلق لري. پنځلس دغه شان کیسونه درج شوي. ملګرو ملتونو متاثرینو سره مرستو لپاره هلې ځلې شروع کړي چې پکې مالی مرستو ترڅنګ داسې نظام هم شامل دی چې متاثرین داسې کیسونو راپور په اسانه درج کولی شي. د ملګرو ملتونو مشر دغه لړکې د سخت احتساب او د سوله ساتونکو مشن لپاره ځواکونه ورکولو ملکونو لخوا د ښې تربیې او معیار حق کړي. که د یو خاص ملک عسکرو په اکلا زیات کیسونه وي او یا د یو ملک د ملګرو ملتونو د پلټنو سره همکاري ونه کړه، نو دغه ملک ټول عسکر به واپس لیږلی شي. او څوک چې دغه شان رویه تکراروي، نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو مشن نه بیخي بهر شي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر درو خيږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخيږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې اوس د ټویټر نه به اوس خبرونه تاسو شریک کوم چې د امریکا د پارلمان خړه راند پال په حق له ویل کیږي چې دی به د امریکا سنټ کې باندې زور اچوي چې د پاکستان له اف 16 جازونه ورنکړي. خدا سي فیصله ځکه ممکن نه ده، ځکه چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای چې پاکستان ته د دې ضرورت دی تر هغه په خلاف جنگ کې. او بل یو خبر چې دی هغه پاکستان ویلي چې هندوستان سره ٹی ٹوینٹی مقابله به کول وړاندې به سیکیورٹی یا د امنیت په حق له معلومات تر سره کوي. او یو بل خبر چې د نړیوال تودوخې له وجې نه پاکستان کې گلیشیر یا د کم چې د واره پرته ده هغه سیوا کیږي. ډیوه ریډیو سروسز سو شیبو کې به زموږ ملګري زید خټک او منظر شهید راځي. سحر په خیر خپرونه کې به قربان دي.